ستړي مشه د مشال د خبري غړي د تازه نجيب امیر د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. کله روانو چارو ځان خبرول غواړي نو سره پاتې شي. له خبرونو وروسته مهم راپورونه شننې او مرکې درته لرو. اول د دې محل تازه خبرونه. د پاکستان د پوز مشروي د ډیجیټل ترهګرۍ تر شا بهرني قوتونه لاس لري. ملګری ملتونه وایي طالبانو په تیرو درو کلونو کې د میرمنو پر ضد لسکونه فرمانونه صادر کړي او روسیو چارواکو بلګرود سیمه کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر وایي په ملک کې د ډیجیټل ترهګرۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. جنرال اسیم منیر د سرګندونې پرون په کاکول پوځي اکاډمۍ کې د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړی دی. هغه وویل چې ډیجیټل ترهګران د ریاستي ادارو ولس ترمنځ درز راوستل غواړي، خو دغه په وینا ورنکاري به په خپل مقصد کې کامیاب نشي. د پاکستان د پوز مشر دا هم وویل چې آئین خلکو ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي، خو حدونه هم ورته په ګوته کوي. هغه وایي
افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی
دا پاکستان پوز کمزوری کول دا ټول پاکستان کمزوری کولو برابر دی. ز پوخ باور لرم چې هیڅ منفی ځواک د ماور او مینې دارشتانه په خوا کمزوري کړي او نه به پرتلون کې وخت کمزوري کړي. پوز د ملک دننه او بهر ساتنې سوګند پرته کړی دی. مونږ به په هیڅ حال او هیڅ قیمت چاته د خپل قربانۍ ځای کولو اجازه ور نه کړو.
قیمت پر اپنی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے.
د پاکستان د پوز مشر دانه دی ویلی چې د ډیجیټل ترهګرۍ تر شا کوم بهرني قوتونه لاس لري. تر دې وړاندې د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف هم د ډیجیټل ترهګرۍ اصطلاح کارولې وه او په ټولنیزو رسنیو کې د پوز پر ضد پوسټونه کوونکي ډیجیټل ترهګر بللي ول. د خیبر پختونخوا د سوات د چارباغ سیمې اوسیدونکو د امن لپاره لاریون کړی دی. د مشال لاډیو خبریال وایي چې دا خلک نن د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتي وو. د پاکستان د بیرغ پر ځای سپین بیرغونه اوچت کړي وو او د امن نارې وهلې. د لاریون ګډونوال ثواب خان مشال لاډیو ته ویل چې د سوات ولس نور پوځي عملیات نه مني او دوی په سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي. د پاکستان دولتي خبري اجنس وایي چې وزیر اعظم شهباز شریف د هیواد د ازادۍ ورځې په مناسبت ولس په ځانګړ ډول سوانانو ته په پیغام کې ویلي چې د هیواد د سوکالۍ، سولې او ثبات په برخه کې د حکومتي هڅو ملاتړ وکړي. هلته د اوتمانځو جرګې نن په ټول وزیرستان کې کاربندیز اعلان کړی او د اګست په 14مه د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تورې ورځې په حیث د لمانځلو پریکړه کړې ده. د اوتمانځو جرګې مشرانو پرون په میرلي کې د امن پاسون ګډونوالو ته ویل چې د دوی په بیا بیا غوښتنو سربیره هم حکومت ورسره د امن پر ځای کولو ژمنه نه ده پوره کړې. بلخوا د پاکستان حکومت او پوز وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اډې سیمې مشران هم وایي چې نن یې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې له دستورو پریکون اعلان کړی دی. د انګور اډې سیمې مشرانو پرون د یوې احتجاجي غونډې پر مهال وویل چې دا پریکړه یې له هغه وروسته کړې چې حکومتي چارواکو لا هم د دوی د پرلت غوښتنې نه دي منلې. په انګور اډه کې ځایي ولس او کاروباریانو د 2023 زیږدیز کال د نومبر له 12مې پرلت وهلې. هغوی له افغانستان سره له سفري اسنادو پرته د تګ راتګ تر څنګ د ژوند د یو شمېر نورو بنیادي اسانتیاو غوښتنې هم کوي. د پاکستاني چارواکو پر اعلان سربیره هم لا د تورخم دروازه د خلکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. پرون د پاکستان چارواکو ویلي ول چې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته یې دغه لاره پرانیستلې ده، خو د تورخم یو انتظامی چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال لډو ته ویل چې د پاکستان د پوز د ملټري اپریشن ډایرکټریټ یا د پوز د عملیاتو څانګې پر امر پر تورخم دروازه پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. تر دې مخکې په افغانستان کې طالبان حکومت ویلي چې د اګست په 12مه مازیګر مهال یې په تورخم کې یوه پوسته جوړوله چې پاکستاني ځواکونه ور باندې ډزې وکړي. نن د بلوچستان په چمن خار کې ځای ولس او سوداګرو د خپل غوښتنو لپاره لاریون وکړ. د مشال نړیوال خبري الوی چې د لاریون ګډونوال نن د چمن د انتظامی مشر تر دفتره پورې ورغلل او هلته یو وار بیا خپلې غوښتنې تکرار کړې. د لاریون مشرانو ویلي چې حکومت کندهار له سپین بولدک سره بې له سفري اسنادو د خلکو تګ راتګ لژمنې په شا شوې ده. په چمن خار کې ځای ولس او سوداګرو د سفري اسنادو شرط ختمولو لپاره له پرونه یو ځل بیا پرلت پیل کړی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي، حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګري ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې پرون په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو لمنځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه زیاتوي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له کار کولو، زده کړو، پارکونو، ورزشي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې پر اساس وایي چې په افغانستان کې 98% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې نفوذ محدود یا په نشت برابر دی او 80% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. په داسې حال کې چې اوکراینایي ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د خپلو حملو ته دوام ورکړی دی، روسیو چارواکو په بلګروت سیمه کې بیړنی وضعیت اعلان کړی دی. د سیمې والي ویاچسلاف گلادکوف د اگست په 14 سمویل پر ټلګرام په بیان کې ویلي دي چې په بلګروت سیمه کې وضعیت لا هم سخت او ترنګل دی. د ویلي اوکراینی ځواکونه هلته هر ورځ بمباري کوي چې پکې کورونه ړنګ شوي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې مخکې د بلګروت چارواکو د اوکراین کورسک سیمې پولو ته نږدې ولسوالیو څخه د زرګونو ملکیانو د ایستلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ماسکاو په کورسک، بلګروت او بریانسک سیمو کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو اعلان کړی دی. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت نن وویل چې له پلازمېنې مسکو څخه 300 کیلومتره لرې د جنوب لویدیځې ورونیش سیمې په فضا کې 10 اوکراینۍ بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. خبرونه پای. خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د پاکستان د پاوس مشروعي په ملک کې د ډیجیټل ترهګرۍ تر شا بهراني قوتونه لاس لري. یو شنن کې وای
پینا دا معلومیږي چې دوی په دې ډیجیټل میډیا باندې، په نیو میډیا باندې، په سوشل میډیا باندې نه صرف پابندۍ لګي بلکې دا غې نه پس راګانې بم دی خامخا دغه طرف روان دي.
په داسې حال کې چې نن پاکستان د خپلواکۍ ورځ مانځي، خو ځینې پښتانه دا د تورې ورځې په توګه یادوي. تبه هم وره چې د پاکستان د حکومتي چارواکو پر اعلان سربیره له هم د تورخم دروازه د خلکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده.
په دې نه سم غږ با کې د رسمي تور اعلان شوې د ګډ کولو ویدلو خلا تر اوسه پورې هم هغه سي بندي بالکل یې مدوره بندي هم د تجارت مخني ور شوې او هم د عام خلکو چې کوم هغه ټول هم د خپل ځای ولاړ دي.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د امن لپاره مظاهره شوی. ریپورت پیلرو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت درې کلن بهیر ته هم په یو ریپورت کې کتنه کوو. ګڼو ریپورټونه هم لرو د اورېدو لپاره. له مشال سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی رپورت ته. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر د ډیجیټل ترهګرۍ یادونه کړې ده او د دې پر ضد د قانونو پورته کولو ژمنه کړې ده. پرون په پاکستان ملیټری اکیډمۍ کاکول کې د ملک د ازادۍ ورځې د لمانځلو یوې غونډې ته د وینا پر مهال هغه وویل چې د ډیجیټل ترهګرۍ تر شا بهرني قوتونه دي. تر جنرال اسیم منیر وړاندې د پوز د اماړیکو څانګې یا آیس پی آر مشر جنرال احمد شریف د ډیجیټل ترهګرۍ اصطلاح کارولې وه. هغه په ټولنیزو رسنیو د پوز پر ضد پوسټونه کوونکي خلک ډیجیټل ترهګر بللي ول. د پوز لخوا د ډیجیټل ترهګرۍ اصطلاح د چا لپاره کارول کیږي او د دې د ذکر کولو پایلې وسوي. په دې اړه اسلام آباد راشد خټک رپورټ لري.
د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر ویلي دي چې په ملک کې د ډیجیټل ترهګرۍ تر شا بهرني قوتونه دي. په 13 اگست د پوځي افسرانو د روزنې مرکز یعنی پاکستان ملټری اکیډمي کاکول کې د ملک د ازادۍ د ورځې په مناسبت یوې دستوري ته د وینا په مهال هغه وویل چې ډیجیټل ترهګران غواړي چې د ریاستي ادارو او خلکو ترمنځ درز راولي. خو دوی به په خپل مقصد کې کامیاب نشي. جنرال اسیم منیر وویل چې آئین خلکو ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي خو د دې حدونه هم په ګوته کوي.
افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی
دا پاکستان فوج کمزوری کول دا ٹول پاکستان کمزوری کولو برابر دی. ز پوخ بولرم چې هیڅ منفی ځواک د مور او مینې دا رشتہ نه پخوا کمزوری کړی و او نه به پرتلون کې وخت کمزوری کړی. فوج د ملک دننه او بهر ساتنه سوګند پرته کړی دی او هر ورځ د دې لپاره خپل وینه تویوي. مونږ به په هیڅ حال او هیڅ قیمت چاته د خپل قربانۍ ضایع کولو اجازه ورنه کړو.
قیمت پر اپنی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے.
دا پاکستان فوج پر استوی کے دا ڈیجیٹل ترگرے اصطلاح جوڑا کرے دا او بیا بیا یہ کاروی پر امبیزل دا فوج دا عام اڑیکو سانگ یعنی ایس پی آر مشر جنرل احمد شریف دا اصطلاح و کراولا او پٹولینو درسنے دا فوج پر جت خبری کو ان کی خلق ڈیجیٹل ترگران و بلل ډیر تازیانه ګران چې مشال ریډیو په دې حق له خبرې ورسره وکړي په دې نظر دي چې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړي په ټولنیزو رسنیو د نورو ګوندونو تر غړو زیات فعال دي. هغوی په حکومت او ریاستي درو نیوکې کوي نو د پوځ مشرتابه هغوی ته ډیجیټل ترګران وایي. د امنیتي امورو ماهر بریګیډیر سید نذیر مشال رډیو ته وویل چې د ملک ساتل د پوځ کار دی ځکه په ټولنیزو رسنیو د پروپاګندې مخه نیول هم د دوی ذمهواري ده. هغه وویل چې زیاتره هغه خلک چې په ټولنیزو رسنیو د پوځ او نورو ادارو خلاف پوسټونه کوي په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي. د دغه ملکونو هیوادونو ته هم پکار دی چې په داسې خلکو نظر وساتي. دا ایس پی آر مشر په 8 اگست یوې خبری غونډې ته ویلو چې د ملک قانون د ډیجیټل ترګرۍ په مخه نیولو کې ناکام دی. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د میډیا ماهر ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې ټولنیز رسنۍ هم خپل اصول لري خو له بده مرغه په پاکستان کې څوک ته دې پروا نه کوي. البته د پوځ د مشرتابه لخوا د ډیجیټل ترګرۍ بیا بیا ذکر کول دا ښایي چې اوس به د ټولنیزو رسنیو په پوسټونو هم خلکو ته سزاګانې ورکول پیل شي.
نه دا معلومیږي چې دوی په دې ډیجیټل میډیا باندې په نیو میډیا باندې په سوشل میډیا باندې نه صرف پابندۍ لګي بلکې د هغې نه پس سزاګانې به هم دی خامخا دغه طرف ته روان دي. نو ټیررزم خو که ډیجیټل وته یو نوم اخلي او که بل نوم اخلي کنه په پاکستان کې خو دهشتګردي شته چې پاکستان کې خو ادروایز هم په ډیجیټل ټیکنالوژي یا ډیجیټل میډیم باندې ریسپانسبلټي او ایټیکیټ خوشته نه ته کم ایریا م راواخله کنه آی کې دی په خپل سوشلی ریسپانسبل نه دی کدا سټیټ کې کدا غي اداري دی ک دا اسټابلیشمنت دی خپل پاغه حواله سره خپل ریسپانسبلټي نه پوره کوي.
13 مش حکومت ته تحریک انصاف د ویان روف حسن په شمول د ګون یوش مرغړی په دوی تور نیولې چې دوی د ملک او ریاست خلاف په ټولنیزو رسنیو کمپین چلوي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا په سوات کې نن د امن لپاره یو مظاهره وشوه. د سوات په چارباغ کې خلک راوتلي ول او د نامنۍ د پیښو ممکنه پوځي عملیاتو خلاف یې نارې وهلې. د دوی وینا وه چې د پاکستان د ازادۍ په ورځ ځکه د امن لپاره احتجاج کوي چې نور د بد امنۍ پوځي عملیاتو کډوالۍ زغم نه لري. د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان له دوی سره خبرې کړې دي نو راځي چې وایي ورو دغه مظاهره کوونکي څه وایي.
ټول ملک کې د پاکستان د ازادۍ ورځ مانځل کیږي ولې په تاسو چارباغ کې په داسې حال کې مانځل کیږي چې ګڼ شمېر خلک راوتي دي په لاس کې سپینې جنډې نیولي او د امن نارې وهي. دوی سره د پاکستان جنډا شته نو سره د سیاسي ګوند دغه یو مشر موږ سره موجود دی رول امین نایب. رول امین نایب سره په خپل لیکوال شاعر دی ادیب دی دلته پښتنه کو سلامونه نن تاسو جنډا راغستې دا په لاس کې دی نیول له غرمو کې ولاړ یې او د پاکستان د ازادۍ ورځ ولې
دا سکه چې په دې غرمو کې د ولس راوته لري لوی واړه راوته دي هغه نور اس مطالبه نه کوي هغه په دې مکه باندې په دې ګول وری نه مکه باندې د دې سندونو چې نارونه پس مکه باندې د سواد په خاص باندې هغه نن امن واړي چې موږ ته امن ولاو شي نور زمونږ اس نه دي دینه په کار
چې هم د چانه واړي ولې واړي
دا موږ د حکومت وخت نه واړو د حکمرانانو واړو چې چا سره د دې ملک واک اختیار دی د چا سره چې د ملک واګي دي هغه ته نن دا قوم دا میسج ورکړي دا پیغام ورکړي دا واړه لوی دا ورته پیغام ورکړي چې په دې مکه باندې نور امني په دې مکه باندې نور دماکه نه نور په جنازو چتور موږ ستړي شو زمنګ مدرسې تباہ شوې زمنګ تهذیب زمنګ جبا ارث تباہ شو موږ به وچه نیمه سوکړک د درې ورځو سره ډوړې د شوندو ګټ په سکاو خو چې په دې مکه باندې امني او موږ امن وړو
دا کم د امن لپاره خلک راوتی جنډي راغسي ناری هم وای او د امن ناری مو یو بل مشر مون سره چارباغ وسیدون کړي تاسو سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جنګل ورا سره وګي
جاوید بایجان چارباغ تحصیل نائب نظیم سابقه
صرف د چارباغ خلک امن غواړي په سواد کې ټول خلک غواړي ولی غواړي
ټول صرف د چارباغ نه په ټول سواد کې غواړي په ټول کې پکې کې غواړي په ټول دنیا کې امن غواړي امن جی تعلیم بهي امن جی صحت بهي امن دی کاروبار بهي او صرف او صرف زمونږ د امن غواړو بل څه مطالبه زمونږ نشته
دا نو د دلته خو امن دی په سواد کې په حال سواد کې خو په حال سدسې چاودلې نه دي شوي نه چې دغه سدسې حالات راغلي دي چې را کړ بي ولګي څنګه په خواني حالاتو
بالکل خبره صحیح ده خو کم خطک چې کم حالات روان دي دغه خوب هراس زمونږ سره ده دغه یره زمونږ سره ده دی په دینه مخ کې هم زمونږ باندې ذات وروتي دي د حالات په مونږ باندې وروتي دي مونږ دا شیزونه مونږ زغملی هم دي مونږ کتلی هم دي مونږ هر خبر ته بیا نه یو تیار دي خپل یری وروتي چې موږ به دوباره باندې بیا مطلب دا تکلیفونه دا مشکلات موږ ته ایسره دي د کی پی کی خلکو ته بیا پیښ نشي
او ردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دی وخت کې ما سره د سواد د شخصي تعلیمي ادارو یو مشر ثواب خان موجود دی چې په تیر وختونو کې د امن د پاره غږ پورته کړی دی. ثواب خان نن په ټول ملک کې ډنګ ډنګ دی باجی غږیږي ترانه ویلې کیږي خو زه ګورم د چارباغ ولس را وتل لاس کې سپینې جنډې نیولې دي نو سره سیاسي جنډا شته نو سره د حکومت شته جنډا شته صرف او صرف د امن غږ کوي د امن او مطالبه کوي ولې کوي د امن مطالبه په سواد کې بالکل امن دی په سواد کې بدامني نشته دی په داسې حال کې
بنیادی خبر ادا چې نن د ازادۍ ورځ ده ازادۍ خلک دې لپاره حاصلې چې دا غو نسلونه په امن باندې په سکون باندې هلته تعلیمي ادارې محفوظي هلته خلکو ته مطلب روزګار مهیا وي په دې تناظر کې ګرن موږ دا ورځ منځو د 14 اگست په حواله سره دا دې د وژنې منځو چې په دې علاقه باندې ډېر زیاتې اپریشنې شوې دي علاقې خلکو ډېر زیاتې قرباني ورکړې ده موږ په دې اهم ورځ باندې د ټول دنیا د نړۍ ته او خاص کر د خپل مقدري ادارې ته دا پیغام رسو چې موږ نور هیڅ قسمه د اپریشن متحمله خلک نه یو په دې علاقه باندې هیڅ قسمه د شتګر نشته دا ډېر پرمن خلک دی زموږ دلته کې په زرګونو کاله تاریخ پروت دی زموږ سره د مختلف مذاهب خلکو دلته وخت تیر کړی دی هغه په امن باندې پاتې شوی نه زموږ دا درخواست دی زموږ دا میسج دی زموږ دا پیغام دی چې موږ پر امن خلک یو په امن کې پاتې کیږو موږ ډېر زیات خوشاله
یو بل مشر باسر ولار دی هغه چې د لاس کې سپینه جنډری ولا او په دې غرمو کې ولر د خولي په برغه دي سلامونه
سلام
په پیژنګرو سره تاسو
زید خان نومره د منګلور قومي امن جرګې ممبر
د پټول ملک خنن چې دنه بیګا تشوازی نه شوی دي نن چې دنه جنډې او بیګلې او دا غږیږي کومه ترانی غږیږي
چونکه دا امن چې د زمونږ د پار زمونږ یو بنیادی ضرورت ده د دې د پار زمونږه متوریزي جرګې هم او منګلور قومي جرګې هم موږ د بل سره دا فیصله وکړه چې موږ ټول برازو په جمع باندې او پر امن طریقه باندې موږ چې امن غواړو په پر امن طریقه باندې امن غواړو چې موږ ترې امن میلاو شي موږ ترې سیاحت موږ ترې روزګار میلاو شي زمونږه دغه چې ګم دي دا سکولونه چې امن یې سکول بچلي
چې امن نه هغه پالیسۍ سوې چې په اپیکس کمیټې کې حکومت فیصله کړې و چې په سواد پکې شامل لږ موږ به اپریشن کوو هدفي اپریشن به کوو د وسلوالو خلاف چې کوم ځای بدمدي سواد کې دغه اپریشن ته تیار یې
نه یو بالکل وته تیار موږ مخکې دې غپلې شو یو زمونږه کړي د کورونو وتی دي زمونږه خلک ډېر دې غپلې شو دي هر تر باندې موږ تلیو موږ ډېر موږ ډېر بځتیا نه شو دي دغه شی دغه ته موږ په هیڅ جوړ باندې تیار وته نه یو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د شمالي وزیرستان په میرلی کې تیر ورځ د امن لپاره لاریونو شو چې پر عام ولس سربیره قبایلي مشرانو د سیاسي ګوندونو مخکښانو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو پکې ګډون وکړ. لاریونوالو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت او پوځ د امنیت ته ټینګښت غږ وکړ. پر دې مهال د اوتمانځیو جرګې نن په ټول وزیرستان کې کاربندیز اعلان کړی او د اګست 14مه د تورې ورځې په حیث د لمانځلو پریکړه کړې ده. په تیړنو تفصیل د عمر وزیر نورو
د غلاریون د هغې وروسته وشو چې د اګست 7مې نه میرعلي حسوخیل او موسکی کې وسلوالو او فوج ترمن نښتې وشوې. بیا د غلطه ځایي خلکو جرګې پیل کړې او پرون یې د امن پاسون په نوم غونډه وکړه. د امن لاریون وروسته پرون ماښام د اوتمان ځای جرګې ویان مولانا بیت الله جمع شو خلکو ته وینا کې وویل چې نن 14مه اګست به د وزیرستان ټول بازارونه بند وي. په دوکانونو مارکیټونو به خلک تور بیرغونه لګوي. حکومت ورسره د امن پر ځای کولو ژمنه نه ده پوره کړې. نو د ده په خبره نن به د غلطه پنجاب ته غځېدلې د ګیس پایپ لاین هم وباسي او 14مه اګست د تورې ورځې په توګه لمانځي.
اوتمان ځای جرګې د تیر یو کال نه د غلطه غونډې روانې دي چې څو میاشتې وړاندې یې حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې غوښتنه یې ومنل شوې. خو وروسته بیا دغه جرګه پیل شوه او وایي چې حکومت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړې. د میرعلي حسوخیل او موسکی ځوانان وایي چې د غلطه د امنیت ټینګښت ډاډ غواړي. غنی احتجاجونو ته دوام ورکوي. د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه او فوزی چارواکو چې نه غوښتل نمونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت فوز د غلطه امنیت ته ژمن دی. وسلوالو زید یې کاروایې توندې کړې. د جرګې مشرانو ته یې ډاډ ورکړې چې دا مولس د ځان مال د ژغورنې پوره هڅه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
دا مشال رادیو ده او تاسې خبري کړی اورئ.
د ملي جمهوری غورسنګ مشر محسن داوړ پرون په پیښور کې د وی خبري غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا په قبایلي او جنوبي ضلعو کې د بادامنۍ پر زیاتېدونکو پیښو اندېښنه ښوولې او پر حکومت یې غږ کړی چې د امنیت د ټینګښت لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د بادامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا حکومت او پوځ ویلي چې د امنیت د ټینګښت لپاره هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه نور حال د مشال اړې خبریال وسیم سجاد په دې رپورټ کې راکوي.
محسن داوړ په خپلو خبرو کې وویل د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې د پاکستان حکومت کرفت کمزوره شوی او وسلوال پر مبینه ډول د غلطا عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه،
پاکستانی فوج اور طالبان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے،
دا پاکستانی فوج او وسله والو په منځ کې نښتی کیږي او دا هغه په نتیجه کې د ټولو لوی زیان عام ولست اوړي. د دې خلکو ژوند سخت اغیزمن کړی دی. خلک نه غواړي چې دی یووالی بیا د خپل کورونه اوزي. خلکو احتجاجونه وکړه ځکه چې د پاکستان فوج او پاکستان حکومت تیرو اپریشنونو وروسته خپل اعتبار د لاس ورکړی و. د عوامو اعتماد په دې پاتې نه و ځکه عوامو له دې مخالفت
وکړو.
د پاکستان حکومت او فوج وخت پر وخت یاد دهانی ورکړي چې د امنیتي ځواکونو گرفت مضبوط دی او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ریاست ته ګواښ وکړي. د پاکستان حکومت په تیر میاشت کې د ازمې استحکام په نامه د وسلوالو پر ضد اپریشن اجازه هم ورکړې وه. د پاکستان فوج ویل چې یاد اپریشن به د استخباراتو پر بنسټ کیږي. البته د قبایلي ضلعو خلکو سره اندېښنه ده چې د یو وار بیا سر پورته کوونکي نامنۍ په ترس کې بعد دوی کډوال کړل شي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي او د ملي جمهوري غورځنګ د خیبر پښتونخوا د پارویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل،
اورال کوم حالات وګورو، مطلب د بلوچستان د پښتونخوا او بیا د فټا، بیا په فټا کې د شمالي وزیرستان او بالخصوص د میرلی، نو په میرلی کې په روزانه په بنیاد باندې هلته په سنه شکل کې جګړه روانه ده. یا به چرته ټارګیټ کلینګ وي، یا به د طالبانو او د فوج ترمنځ نښتي روانه وي. خو په دې ټوله جګړه کې اصلي توان چرته سي غوا مو ترسي. موږ غواړو چې د منصوبو ته او د جنگونو ته د پای ټکی کېدی او د نورې دنیا په سر او د نورو خرونو په سر زمون خلک هم پرام نه ژوند وکړي.
په خبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په مسله پوهان یا د ستونزې یو شمیر وجوهات ښایي، خو تر ټولو لوی پکې په تیر حکومت کې شوی هغه معاهده یادوي کوم چې د وسلوالو او پاکستان ریاست ترمنځ شوی و. بیلابیل قوم پرست ګوندونه یادي معاهدې ته د وسلوالو د ریسیټلمنټ یا بیا آبادېدلو نوم ورکوي. خو د تیر وخت د پاکستان تحریک انصاف حکومت ویل چې د ریاست سره د غنا علاوه بل کملاره نه و. په خیبر پښتونخوا کې یو وار بیا سر پورته کوونکي ترهګرۍ په اړه په پېښور کې میشت صحافي او شنون کې لحاظ لی وایي،
ګوری په 2020 کې د افغانستان نه د یو اندازې مطابق کوم چې د انټیلیجنس هم دی، کوم چې د حکومت هم دی، تقریبا د 40 نه 50 هزار پورې چې کوم طالبانو هغه د افغانستان نه سره د خاندانونو دلته راوستلی شي. بیا د هغې نه پس که موږ وګورو په 2022 کې یو وار بیا د طالبانو دغه ریلوکیشن د وجې نه دلته واپس چې کوم د ټیرریزم سیوا شو په افغانستان کې، د هغوی دپاره د طالبانو حکومت رالی، حالات نورم ښه شو. نو که موږ وګورو په هر کال کې د تیرو کلونو په نسبت باندې د خصوصا د ټي ټي پی او د داعش کاروایانې نه صرف زیاتې شوې دي، بلکې هغه مؤثره شوې هم دي. او مؤثره په داسې دي چې دا دواړه ډلې د عامو خلکو په ځای باندې زیاتره زمونږ انټیلیجنس ادارې، زمونږ فوج او پولیس ټارګټ کوي.
په 13 میاشت کې د پاکستان د حکومت د پریکړو وروسته د دغه ملک فوج او نورو امنیتي ځواکونو د انټیلیجنس بیسډ اپریشن ترهګرو پر ضد اپریشنونه تیز کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خوا ته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
درنه اوریدونکو د مشال رادیو ویب سایت ته سرور ښکاره کوي. همدا شیبه پر کمپیوټر زګورم از مونږه ټاپ 15 ستوریانې چې دي. لومړی ستوری دا ده چې جنرال اسیم منیر یا د پاکستان د پاوز مشر ویلي بهرني قوتونه په برېښنایي ډیجیټل ترهګرۍ کې لاس لري. دا مهم رپورت دی، دا په لیکلې بڼه هم تاسو لوستلی شئ. دویم ټاپ رپورت دا ده چې سوات کې نن د اګست 14 په مناسبت د سولې لاریون شوی دی. ورپسې بل مهم خبر دا دی چې طالبانو د واکمنۍ درې کلونه پوره شول. په افغانستان کې د بشري وضعیت صورتحال څه دی؟ همدارنګه بل ستوري مو دا چې نن د پاکستان د جوړېدو د ورځې په مناسبت غونډې کېږي، خو ځینو سیمو کې توره ورځ لمانځل کېږي. او بل مهمه ستوري دا ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو په خپله درې کلنه واکمنۍ کې پر ښځو د بندیزونو لپاره اویا فرمانونه صادر کړي. اوس اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، په موقع د خبرنو لنډیز ته د پاکستان د پاوس مشر وای په ملک کې د ډیجیټل ترهګرۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. جنرال اسیم منیر د سرګندونې پرون په کاکول پوځي اکاډمۍ کې د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. نوموړي دا نه دی ویلي چې د ډیجیټل ترهګرۍ تر شا کوم بهرني قوتونه لاس لري. د خیبر پختونخوا د سوات د چارباغ سیمې اوسیدونکو د امن لپاره لاریون کړی دی. د مشال لډیو خبریال وایي چې دا خلک نن د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتي وو او د پاکستان د بیرغ پر ځای سپین بیرغونه اوچت کړي وو او د امن نارې وهلې. الته د اوتمانزو جرګې نن په ټول وزیرستان کې کاربندیز اعلان کړی او د اګست په 14 د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تورې ورځې په حیث د لمانځلو پریکړه کړې ده. د اوتمانزو جرګې مشرانو پرون په میرالي کې د امن پاسون ګډونوالو ته وویل چې د دوی په بیا بیا غوښتنو سربیره هم حکومت ورسره د امن پر ځای کولو ژمنه نه ده پوره کړې. د پاکستاني چارواکو پر اعلان سربیره لا هم د تورخم دروازه د خلکو او ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. پرون د پاکستان چارواکو ویلي ول چې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته یې د غلار پرانستې ده. نن د بلوچستان په چمن خار کې ځایي ولس او سوداګرو د خپلو غوښتنو لپاره لاریون وکړ. د مشال لډیو خبریال وایي چې د لاریون ګډونوال نن د چمن د انتظامی مشر ته دفتر پورې ورغلل او هلته یو وار بیا خپلې غوښتنې تکرار کړې. د لاریون مشرانو ویلي چې حکومت د کندهار له سپین بولدک سره بېله سفاري اسنادو د خلکو تګ راتګ لژمنې پشا شوې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي، حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. او په داسې حال کې چې اوکراینایي ځواکونه د روسیې په کورک سیمه کې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی، روسیه او چارواکو په بلګرود سیمه کې بیړنی وضعیت اعلان کړی دی. دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو د خبرنو لنډیز واورید. تاسو ته بلنه درکو چې په دې نیمای کې هم را سره پاتې شئ ځکه چې مهمو رپورټونو ته مو ځای ورکړی دی. نو اوس هم دغه رپورټ ته پام وکړئ. د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اډې سیمې اوسیدونکو په احتجاجي جلسه کې د اګست په 14 د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې له دستورو پریکون اعلان کړی دی. د انګور اډې سیمې مشران وایي چې دا پریکړه یې له هغه وروسته کړې چې حکومتي چارواکو لا هم د دوی د لټ غوښتنو ته تیاری نه دی ښودلی. خو د کوز جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال لډیو ته ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت له افغانستان سره پر سرحدي دروازو باندې د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی دی. البته د انګور اډې ولس ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو ورکولو لپاره ځلي انتظامی ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسجد نورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمې اوسیدونکي د سلوارم په ورځ په احتجاجي جلسه کې د 14 اګست د پاکستان ازادۍ ورځې تقریباتو بایکاټ پریکړه یې کړې ده. د انګورډا سیمې یو مشر مولانا تسبیح الله په احتجاج کې د شوی پریکړې په براک مشال ریډیو ته ویایي.
درنه د احتجاج پیراش ولې زمیږ په ګراوند باندې د حکومت پاکستان د طرف نه هیڅ شی نشته. د تعلیم په حواله، د صحت په حواله، د کمیونیکیشن په حواله، روډینا هر څه حالات زر د خاروبته خو زمیږ اهم مطالبه میز وزا پاسپورت مانی خو د نن لوکل د پورا میز دا درخواست کړای دی چې په دغه وزو پاسپورت کې مو پالیسی دوه پکې د مکمی خلک د ریلیف روغلای شي. د کوم خلک تقسیم شوی دی؟ آر پار کوم احمد زای ابو د دولت د انګورا د 8 کیلومتر آر پار اذغه پورا میز ریلیف غوښته دی.
د انګورا د سیمه احتجاج یو بل مشر دین محمد ویایي چې حکومتي چارواکي د سیمه احتجاجي درنه غوښتنه منلې ته تیار نه دي. د زکا د سیمه اوسې دین کې د پاکستان ازادۍ ورځ باندې په احتجاج په خپل کورونو او ګاډیو باندې تور بیرغونه لګولې پرېکړه یې کړې ده.
څومره د لکې علما دي، نجوانون دي، مشرون دي، دوی په ګاټ داد باندې واري دي واسلا بیا یې نه بعد چې کوم د انګور ډ ګټ 0.5 ټایپ د یي باندې نی چرسا وکړه په یي کې میز پوه چې میزو د پاکستان سره 14 اگست نه کی میزو د پاکستان خلاف نه یي او د جنډې خلاف نه یي. میز ته حکومت سہولت نه درکړای میز په تاسو پاکي ځکه چې میز لاس میشته چې د میزو درنه حکومت
مشال ریڈیو چې د انګورا ډا سیمه اوسې دین کې وشتنه او د پاکستان ازادۍ ورځ تقریباتونه د بایکاټ کولې په باراکښې د ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
پاسپورټ یا ون ډاکومېنټ رجیم دا قابل قبول دی، نو دغه د فیډرل ګورنمنت پالیسی ده او دغه کم چې بارډر پوینټس دي نو هغې ټولو دپاره ده، یوازې د انګور اډې دپاره نه ده. او نور کم سیویک فیسیلیټیز دي نو هغه مونږ ډېره حده پورې پرووایډ کړي دي. مزید چې نور څومره مونږ کېدی شي په بجټ کې په دې فنډس کې پاسیبل وي نو مونږ یې کوو.
یو دا دوي چې د انګور اډا سیمې اوسېدونکي د 2023 تیر کال نومبر 12 راهیسې په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې مشهرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د انګور اډا سرحدي دروازه بنې، د زوی خلک افغانستان ته د تګ رو تګ بنې، د پاسپورټ ویزې شرط واپس وخاستل سره د دوی اوتلس غوښتنې منل یې نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
دا مشال رادیو دا د طالبانو وخت د رسیدو د دریو کلونو لپاره کېدو سره مهاله د بشری مرستو نړیواله موسسې وای افغانان د نړیوالو د بې پروايي بیا پرې کوي. دوی ویلي چې ملیونونه افغانان په خورا سخت بشری وضعیت کې دي او د تیرو کلونو د جګړو د میراث ترڅنګ یو په بل پسې طبي ناورینونو د دوی ژوند خورا سخت کړی دی. په دې اړه تفصیل د اسمت سروان.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو درې کاله وروسته میلیونونه افغانان د نړۍ په یوه تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. د دوی په وینا افغانان په بشري مرستو پورې تړلي دي، د فقر، بې ځایه کېدو او ناامیدوی په لومه کې ایسار دي. د لوږې په وړاندې عمل د پاملرنې نړیوال سازمان، د ډنمارک د کډوالو شورا، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې، د ناروې د کډوالو شورا، اړ خلک یا پیپل اینډ نیډ او د ماشومانو ژغورنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامداره ملاتړ او ښکېلتیا پرته د هېر شوي بحران له خطر سره مخامخ دی. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وویل اټکل کېږي چې 2,400,000 افغانان به د سږ کال د می او اکتوبر د میاشتو ترمنځ د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ شوي وي. 4,000,000 خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې 3.2 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د نړیوالو له مرستو سره سره ډیری افغانان شکایت لري چې مرستې نه ورسیږي.
دولت په خوا هېڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مالي هېڅ مرسته زموږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی،
کارونه په ټپه درېدلي دي، دغه ځوانان بېکاره دي،
خلق ډیر د ستونزو سره مخ دي. اته داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
نړیوالو مرستندویو مؤسسو همداراز ویلي درویشت میلیونه او اووه سوه زره افغانان په بشري مرستو متکي دي. او چا پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي د افغانستان اته څلوېښت سلنه وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او دولس میلیونه او څلور سوه زره یې د خوړو مسؤلیت نه لري. او چا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوي په روان دوه زره څلورویشتم کال کې د افغانستان لپاره د درو میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یې یوازې پنځه ویشت سلنه ورکړل شوې ده.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
له مشال رادیو خبري کړي اوري د پاکستانی حکومت چارواکو پر اعلان سربیره له هم د تورخم دروازه د خلکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادی یو غړي او سوداګر مجیب شینواری سره د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارې بندیدو په اړه مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې دا مهال په تورخم کې صورتحال څه ده.
دیالسم اگست به که در رسمی طور اعلان شوی د گیټ کولاوی دلو خلا تر اوسه پورې همغه سه بندې بالکل هم دوره بندې هم د تجارت مخنی ول شوی او هم د عام خلکو چې کوم هغه ټول هم دی خپل ځای ولاړ دی او بارډر همغه سه دی بند پاتې دی. تورخان کې یو کندر شکر اختیار کړی دی. لارې ګودرې سرکونه څومره ځینې شي هغه د امپورټ او د ایکسپورټ گاډونه د کولاړ دی. هر قسم عملیات په ځای ولاړ دی او کاروبار مکمل توګه باندې بند پروت دی. د تجار د پاره او د ترانسپورټر د پاره یو پریشان کن صورتحال دی.
مجیب قدم را ته وای چې دوړ خو تا سوداګرو او بیا حکومتونو د محصول په مات کې څومره تاوان وشو.
یو طرف ته د تجار نقصان روان دی چې هغه بیا ورځ پر ورځ زیاتیږي او دا نقصان چې کوم دی د یو اندازې مطابق د ایکسپورټ په مت کې تقریبا څه دوه اشاریه پنځه میلیونه میلیونه روپۍ پورې نقصان روان دی او د امپورټ په مت کې چې کوم دی یو میا چې کوم حساب شوی دی او کوم کالکولیشن شوی دی تقریبا پنځه سوه څلوېښت میلیونه روپۍ نقصان دواړه طرف ته د تجارانو روان وي. ورسره تاسو د محصولاتو د ټیکسونو خبره کړې نو څرنګه چې تجار نقصان روان دی د کاروبار شکل کې دغسې د حکومتونو هم د محصولاتو او ټیکسونو په شکل کې هغو ته دا نقصان همغسې روان وي.
دا ځینې ګاډي خو بیا د پاکستان حکومت د اګست لومړۍ نېټې نه په دې کې ریسار کړي چې دوی سره د ټي ډي په نوم اسناد نشته او حکومت یې چې د ډرورانو ته یا څخواوشه درې میاشتې مهلت ورکړه وو خو دوی پکې دا اسناد جوړ نه کړل.
temporary admission documents نو هغه پکله به دا وایم چې دا مده سنکېدل پکار دی چې کوم ډریوران کوم ګاډي فایلونه جمع کا هغه ته کوم ټوکن میلاو شي چې په دا هغه ټوکن باندې د تګ را تګ اجازه ورکا تر هغه پورې چې دوی ته اوریجنل فایل نیو میلاو او ورسره د ټیټ فایل چې کوم عمل دی دا هم تیز کا او لکه څنګه چې میاشتې فایلونه پراته دي چې دا مدونه د څو ورځو د پاره محدود شي او په درې څلور ورځو کې د دوی دا کاغذونه د ټیټ پوره شي چې رکاوټ پکې جوړ نشي او تجارت روان پاتې شي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادی یو غړی او سوداګر مجیب شینواری او چې د فرهاد شینواری پوښتنه ځوابوله.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
په سواد کې د بشري حقوقو د ساتنې کمیشن او ځایي تنظیمونو د بشري حقوقو د خوندي ساتلو ترڅنګ د موسمیاتي بدلون په اړه یو ورځنی سیمینار جوړ کړو. پرون په ترسره شوي دغه سیمینار کې پوهانو د موسمیاتي بدلون په نتیجه کې د راپورته شویو مسلو او قدرتي آفاتو کې د ژوند ژغورنې علاوه د بشري حقوقو پر باوري کولو بحث وکړ. دې سیمینار ته د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان ورغلو.
سوات سیدو شریف کې د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان چې د بشري حقوقو خوندي ساتلو اداره ده تر سوري لاندې د ماحولیاتو ساتنې ټولنې ای پی ایس په دفتر کې سیمینار چې پکې د غیر سرکاري ټولنو استازو او د ماحولیاتو پوهانو ګډون وکړو. سیمینار ته د سوات پوهنتون پروفیسر اظهر الدین چې ماحول دوست سیلګرۍ ټولنې مشر هم دی په تفصیل سره د منطقه کې د ماحولیاتو بدلون د وجه پیښو مسلو او وجو وینا وکړه. وروسته اظهر الدین بشار لیډو ویل چې د ماحولیاتو پوهان وایي چې پاکستان د موسمونو بدلون له وجې په نړۍ کې په هغه درې هیوادونو کې شامل دی کوم چې زیات اغیزمن دي. دی وایي سوات په پاکستان کې په اغیزمنو سیمو کې په دویم نمبر دی.
ډېر زګي ته چیرې ډېر زیات خطرې دي چې هغه د ډېرو مقدار باندې باران کیږي یا موږ ورته وایي تندر ولیدو هغه سیز دی. دغه شان د غټ کم واوره چیرې ګلیشر چې ورته وایي د دغې دره غورځېدو اخطر را پرې ورته د دغې امکان دی. دغه شان ځنګلونه چیرې هغه کم شوي دي نو که په ډېر مقدار باندې باران وشي نو په خوړونو کې دغه اوبه ډېر راشي بیا دغه سیند ته راشي او دلته چیرې آبادی تاریخي طور باندې سیند ته نږدې ده. ځاني جان ته چې کوم دی ډېر زیات خطر دی ځکه چې زموږ ډېره آبادی او دغه شان سړکونه دغه شان د سیلګرۍ ځایونه وټلې نو دا ټول سیند په غاړه دي نو دغه ته ډېر لوی نقصان رسېدای شي.
سیمینار ته بیا کوونکي د ټولنې ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا مستیال مشر اکبر خان په دغه مهال ویل چې کله هم قدرتي آفات وي او بیا د موسمونو بدلون له وجې سیلابونه راشي او سوکړه جوړه شي دغې نه بچ کېدو لپاره وړاندې نه ګامونه پورته کول پکار دي.
هر کله چې د دې قسمه فینومینا لاندې چې دی فلډینګ وشي یا نور داسې سټارمز یا دا چیزونه راځي نو د هغې نه براه راست ژوند او د هغې د ژوند مختلف اړخونه لکه د هغې سوشل اړخ چې دی د هغې کلچرل اړخ چې دی د هغې اکنامیکل اړخ چې دی دا ټول اړخونه د دې نه متاثر کیږي. نو موږ دا ګڼو چې دا یو دا که یو نیشنل فینومینا دا خو د نیشنل فینومینا لاندې انساني ژوند او د هغې سره تړلي د بشري حقونه چې دی هغه براه راست متاثر کیږي.
سیمینار کې شریکه د غیر سرکاري ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې کله قدرتي آفتونه راشي نو دې کې ماشومان مشران او ښځې ډېرې متاثره کیږي.
سیلاب هم د کلایمیټ چینج یو برخه ده چې هغه سیلاب راغی نو چا ته پته نه و کوم زنانه چې دي یا ماشومان ته پی ورکي یا هغه زنانه چې ماشومان بیماری دي یا مزوران دي یا خواجه سرا دي نو هغه ټول په دې کې ډېر زیات متاثر شوی وو ځکه چې هغه ته مخکې نه پته نه و د دې چې ټریننګز پکار دي کوم سیبو کا این جی او دے کے گورنمنٹ چا کی تے یو سیشن اویئرنس ورکی آگاہی ورکی چ آیا دا کلائمیٹ چینج دا دا نقصانات تے کہ کلم پدی کے سیلاب روخ اختیاری نو سیلاب کے اگوی سنگا فلزان محفوظ کی.
سیمینار کی ویلے شول چ دا ماحولیات بدلون زیانوں نہ بچ کے دو یا زیانوں کمول لپارا سیما کے زیات نہ زیات ونے بوٹے او جنگل نہ لگول پکار دی او دا حکومت سر سر دے عام خلقم دغ کی خپل کردار تر سر کڑی. نیاز احمد خان, مشال ریڈیو, سوات.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په خبر پښتونخوا کې د پیو یا شیدو کاروباریان وایي د محکمې خوراک هغه راپور سم نه دی چې ګینې په یاده صوبه کې میلاوټي شیدې سره هم خرڅول کیږي. دوی تیره ورځ په پېښور کې یوه خبری غونډه درلوده چې په کې وویل د محکمې خوراک په ماشینونو دوی اعتراض لري. دوی تور پورې کړ چې په ډبو کې د بندو پیو د کاروبار د زرولو لپاره پر دوی اعتراضونه کیږي. تفصیل د اسما ګل نه.
پېښور کې د پیو کاروبار کوونکو تنظیمونو مشرانو د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا پیو کې د ملاوټ رپورت منلو انکار کړی. د پیو دغه کاروباریانو د خیبر پښتونخوا د فوډ محکمې د پیو چیک کولو په مشين هم نیوکې کړي. د اګست په 12 د خبری غونډې په مهال د لایوسټاک فارمرز ویلفیر اسوسییشن صدر محمد آصف اعوان مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او د حلال خوړو ادارې د پیو معاینه کولو مشين د حکومت سره رجسٹر نه دی ځکه نتیجې هم بی بنیاد دي او د حقیقت سره هیڅ تړون نه لري.
سلور قسمه ملک مونږ یوړو, مونږ یو د غوا په یوړل, یو د میخه, یو مکس او یو چې کوم دی مل په دینه په سمورته د میخه ورکل وې دی کې خود 2% ګلوکوز دی. مونږ ورته د ګلوکوز کم خو نه راغو یا میخه لاندې نه لشل شي پې دی او ته ګلوکوز دی وې نه دا به میخه خړلې وي یا به وانډه کې راغلي بیا مکس هم ورکل هغه کې مم دا وې چې دی کې دومره 11% وبې دی اخر کې ولا د مل پک ټیسټ ورکو عام چې ورکو بالکل وې 3.5 فیٹ
حسیف آوان زیاده کلا چه ده خیبر پختونخوا ده خوراک خوندی توب او حلال و خوړو اداره لخوا ده تازه پایو په حق لار راغلی منفی راپور یه کاروبار تا نقصان رسوله و ده روزگار پر ضد سازش ته چه کامیابی دو تبایی نپریگ دی.
دا ماشین جی زمون د صوبه نه ډیری فارمر او تازه پیو دا رسد ختمول دی او ډبا بند کمپنیانه پروموټ کول دی دغه مافیا شکم دی اختری د دې خلاف مونږ جی پشاور های کورټ تم روان یو.
پاغوند کې شریک مردان کې د پیو کاروبار کونکو تنظیم مشر سریش کومار مشال ریډیو ته ویل چې د نن غونډې مقصد یې اولست حقیقت په ډاګه کول دي چې دوی په خلکو ملاوټي پي نه خرڅوي.
عوام ته د یو اویرنس ورکو به کې د موجوده ټیم کې کوم د هلال فوډ کم یو لیب سٹارٹ شو دین نوی تو ملٹی نیشنل کمپنیوں پر سرپرستی باندھے چھ کم دین وہی پائے امداد باندھے دا یو گیم دیتا سے سٹارٹ کر فریش ملک چھ کم دے کنا اگر دا مارکیٹ نہ خیبر پختونخوا نہ ختم الغواڑی فریش ملک تقریباً 49-45% مونگا خپل دے 40-50% باہر نمرازی خو مونگ آگر سری مرگرتیا کو کم دا فریش ملکی اور ٹیکی
د خیبر پختونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې پر ضد د پیو کاروباریانو تنظیمونو لخوا د پریس کانفرنس له هغې وروسته دی چې کله د یادې ادارې لخوا د جولای په 18مه جاری شوې اعلامیه کې ویل شوي چې خیبر پختونخوا کې د 3,00,000 لیټره پیو نمونې ټولې کړې وې او د معاینې کولو وروسته ورته په ډاګه شوي چې مختلفو ضلعو کې تازه خرڅېدونکي پیو کې په لویه پیمانه ملاوټ کېږي. ولې د پیو کاروباریانو په خبره چې د یادې محکمې د اعلامیې وروسته په ګڼه شمېره کې اولس د تازه پیو خستونه پشاشوی چې ورسره یې روزګار ته نقصان رسیدلې. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سوات ځوانان وایي حکومت ورسره مرستې نه کوي او د دې باوجود هغوی بېلابېلې مقابلې ګټلې دي. دوی وایي داسې ځوانان هم شته چې په بهرنیو هیوادونو کې د مقابلو ترسره کولو لپاره په شخصي ډول مصرف کوي. د سوات ښار خروال مشال اډیو ته ویلي د لوبغاړو سره د مرستو کولو اختیار ورسره نشته. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات پیز آباد سیدو شریف امین خان چې په بنګاک کې اووم نړیوال تایکوانډو مقابلو کې د اگست په 11مه نیټه لوبي ګټلی او د سرو تمغه په داسې حال کې ترلاسه کړي چې مقابلو کې برغ استول لپاره خپل آیفون موبایل خرڅ کړي او سمرستي وسره ځای خلقو کړي. امین خان وایي چې لوبو سره شوق دی او بیا هم دغه مقابلو ګټه د سوات او پاکستان خلقو په نوم کوي. فسواد کې د تایکوانډو بل لوبغاړي عائشہ چې تیر وختونو کې هم په دغه لوبو کې د سرو میډل ګټلی وایي چې بینکاک په مقابلو کې هغې ته هم دعوت ورکړی شو ولې د ټیکټ او د تلو وسیلو نشوالي له وجې پاتې شوه. دا وایي اوس د اکتوبر په میاشت کې د تایکوانډو نړیوالې لوبې په قدر کې کیږي او دا په کې ټاکلی شوی خو د تلو خرچه ورسره بیا هم نشته.
کله یو دفتر ته ځم کله بل دفتر ته ځم فایلونه وړم راوړم نه ماته ټیکټ ملاوي ډیر شهر سلور ایونتونو نظر ټیکټ باوجود پاتې شو.
د سواد د بیډمنټن لوبو اتحادیه مشر او پخوانی د اولمپیک کمیټې سلیکشن غړی ظفر علي کاکا وایي چې دې سیمه کې قابلیت زیات دی. د لوبو لپاره حکومت سره په کروڑ روپۍ بجټ موجود دی ولې د بد انتظامۍ له وجې تکړه لوبغاړو سره مرستې نه کیږي؟
عامر خان چې هغه ګولمډ وغښته وو اغو تا تروس پوری زمونږ د بدبختۍ نه چې کوم د ګورمنټ اداره ده د دې کار د پاره په دې کار کې زیرو پرسنټ کنټریبیوشن دی. نه به مونږ ځو د عامر خان د پاره به ځو د بل د پاره به ځو یا د دې کریډیټ هر څه د هغه څه په ټکر کې چې هغه سیستم د پاره چې دی هغه بیا راځي چې هغه سیستم د پاره
د تایکوانډو لوبغاړي عائشہ ایاز پلار محمد ایاز چې د تایکوانډو مقابلو د حکومت لخوا کوچ هم دی وایي چې ګڼ شمېر د لوبو مخې راځي. لوبغاړي تکړه دي او د لوبو لپاره وټاکلی شي خو ورسره حکومت مرستې نه کوي.
مسلسل د دې ایونت راځي د ویزې راځي قطر ته راغله بیروت ته راغله ویتنام ته راغله خو د سپانسر د یو دفتر او د بل دفتر د منډو تنډو د لاسه چې کوم دی هغه زموږ د ټکټو د لاسه چې کوم دی نو هغه ویزې زموږ ایکسپایر شو زموږ ټوټل بوکینګ شوی هغه زموږ خراب شو الٹا زمون نور تاوان نو شو ادی ته اولمپک سوچ کے میڈل بول اولمپکس دا واڑو ور کئ دا اغا ایک دچ دا اولمپکس لراتن کے دا خوچ بدی باندې کار خو کی کنا.
دا سوات سٹی میئر دا خاروالی مشر شاید علی خان وئی چی ور سره دا لوبو بجٹ پیسې شتا خو حکومت ټول اختیارات د ضلع سوات ڈپٹی کمشنر تا ور کړی دوی بے وسدی.
ڈی جی سره په کروڑو روپے دی پر فنڈ او غز دی لکی روزانه دل ترازی او دفتر تا سوکتل پټولو دفتر وګ اکار نه کیږي سی امیر دے اغه زمون یو غټ ٹیلنٹ دے زم د سوات سواد د دې علاقې اغي چینل فیسیلیټیټ کړه د دې علاقې چې نور کم ماشومان دی اغي چینل یا ایز فیسیلیټیټ کم یا زمندل تک کاروباری حضرت یا نور دی
د سواد عائشہ ایز او امیر خان چې د تایکوانډو لوبغړی دی وای چې د لوبو خرچو لپاره بیا بیا ډیپټی کمشنر سواد ته ارزي ورکړي ولې څه قسمه مرسته ورسره نه کیږي په دا اړه مشال ریډیو د ضلع سواد ډیپټی کمشنر شهزاد محبوب سره بیا بیا رابطه وکړه خو څه ځواب یې ورنه کړو نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
دا مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و باندې ستر کې را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي اگست لزما د ځوانانو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي په دې تړاو د مومندو د ګنداو په یو شخصي سکول کې د سیمې د ځوانانو تنظیم یو غونډه جوړه کړې وه د غونډې ویناوال وویل چې ځوانان باید د خپل ښه راتلونکي لپاره پر تعلیم په تیره پر هنري یا مسلکي زده کړو توجه زیاته کړي د عمر علي فاونډیشن په نوم د دې تنظیم غونډې ته د سیمې د سکولونو هغه لکان وربلل شوي ول چې د نهم او لسم ټولګیو په کلنیو ازموینو کې ښه کارکردګي کړې وه تنظیم هغوی ته جایزې او انعامونه ورکړل زموږ خبریال شاهنواز ترکزیل ته ورغلو
د مومندو زلمو غوښتلي ولس ته په بچو تر ټولو اول سبق وای د ځوانانو غونډه کې دا هم ویل شوی دی نن وختونه یوازې په عام تعلیم کار نه کیږي بلکې ځوانان به هنري زده کړې کوي نو بیا ممکنه ده چې دوی د نړۍ سره سیال شي په کسي نومي د بر مومندو ګنداو په یو نجی الخير ماډل سکول کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د منځلو په وخت دغه کلی اوسیدونکو او د یاد سکول د ووم ټولګي ماشوم فاروق احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
چې کله ځوانان تعلیم حاصل کړي ځوانان د قوم لا پسې ودرېږي بل به د پښتنو ترقی وشي او ځوانان صرف دا نه چې کم په موږ ځوانانو هغه یاد کو چې کم د 15 شمور پورې د ځوانان دي نه هغه کس د قوم ځوان ویل شي څوک چې د قوم په شاول او څوک چې قوم لا ترقی ورکوي هغه ته ځوان ویل شي زما دې ټول ته خواست دي چې تاسو دغه قسمه لکه ډیجیټل سکلز زده کړئ تر دا نه چې زموږ شي عام ایجوکیشن ما حاصل وي عام ایجوکیشن د ټولو نه خري خو په دې معنی سره سره ډیجیټل سکل لم فوکس ورکړي او په دې باندې ان شاء الله دا زموږ پښتانه معاشره مخکې ځي ان شاء الله
دغه غونډه د عمر علي فاونډیشن په مرسته د شانی خیل ایکسپلور او د یاد سکول انتظامیه جوړه کړې و ګڼ شمیر د سکولونو کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو پکې ګډون کړی و دغه غونډې ته هغه زده کوونکي هم ورغلي کوم چې د محمدو په بیلابیلو سکولونو کې د نهم او لسم ټولګیو په امتحانونو کې ځینې امتیازات اخیستي وو دغل تورغلی یو بلتن کامران بچا چې د سیاسي زکړو د ماسترز د کون کې ده مشال ریډیو ته وویل دای د سینې د ځوانانو بدمرغی ده چې د لار خوونی هم څوک نوي د زیات کړه دلته عام خلک هم د تعلیم د ګټو سره زیات آشنا نه دي نو دغه وجه ده چې ګڼ خلک بیا بچی د تعلیم د پاره نه بلکې د مزدورو د پاره لویوي
هم دغه کې دي شي چې منګ با ایجوکیشن چې کوم لیول دی منګ په دغه معنی خبره کو کاغه میل دی که فیمیل دی او کوم بوک ریویوز دی سټڈی سرکل دی په انوایرنمنټل چینجز باندې کوم خبرې دي نو دغه به منګ خپل سر تر سو
دا چې دغه خو یوازې د نړیوال ورځ غونډه و دا سه غونډه چې پکې د تعلیم او هنرونو خبرې کیږي او جوړون کې زلمی خوشوند ته حسوي پراتونکو وختونو کې هم پکار دي عاطف خان نومي یو بل ځوان مشال ریډیو ته وویل بالکل دا سه غونډې د ځوانانو د راتلونکو لپاره پکار دي ځکه چې دا ورته ګټور کوي عاطف خان دا هم وویل زیاتره زلمی تعلیم په نیمایي کې پرېږدي او مزدورو پسې د کور او د کلي وځي
موږ ځوانانو کانسپټ د سې جوړ شوی دی چې هغه موږ بارډر کراس کو نه کمې بي دا نو کمې بي سکره دا یقین ده موږ نه نوجوان چې دی بار ملک روان دي تاسو به نه دي ساز ملک نه دغه کیږي تاسو ته یو اسان مثال درکما دا نوجوان چې دی د قوم پیروي دي نو موږ نه چې دا پیروي بار لا شي موږ تاسو پاتې شي بډاګان پاتې شي واړه پاتې شي او زنانه پاتې شي نو دا ملک اسکره ترقی نشي کولای خو موږ د خپل نوجوان نسل چې دی دا موږ په دې کې سار کو او دوی له موږ دا ډور کو د ایجوکیشن طرف تم را وستو ملک په خپل ترقی وګیا پخته ټول نه ډیر زیات پاتې دي. همدغه وجه ده چې دا ایجوکیشن نه کوي، ایجوکیشن لا فوکس نه ورکوي.
د عمر علي فاونډیشن او شانخیل ایکسپلور د محمود مشر خان افغان مشال رډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې ګنې د تعلیم په حواله سره غونډې کوي، بلکې د سیمې په ځوانانو شاوخوا 2000 بوټي هم پر روان په شکل کې ځای په ځای نال کړي، او دغه نال کې ورسره د نارینه او ترڅنګ زنانو هم ځینې مالی مرستې کړي.
دلته په مومندو کې دا د ډیر زیات غریب خلک دي، ډیر زیات بیکوارډ خلک دي. نو موږ وغوښتل چې ترسو ځوانان د دې په دې پار راغون کو چې موږ د دوی ملاتړ وکړو، دوی ته موږ ډاډ ورکو، او د دوی په تعلیمي چارو کې د دوی سره موږ مرسته وکړو، او دوی ته چې کوم هغه صحیح لارښوونې دي هغه ورته موږ ورپه ګوته کړو.
دغلته ورغلي او هغه زده کوونکو چې په خپلو ټولګیو کې ځینې امتیازات اخیستي ورته د ستاینې لپاره سندونه، شیلډونه او ځینو ته مډل هم ورکړی شوی. دغلته ورغلي او مشرانو هم د تعلیم او د دې د ګټو په حواله سره خبرې وکړې، خو په سټیج زیاتې او ګټورې خبرې هم هغه ظلمو په خپله وکړې، او ورغلي او حاضرینو ته تر ټولو زیات دا یو پیغام ورکړ چې دوی دې په بچو هنر زده کړې وکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د دې خبرونه ریپورټونه هم دومره، او تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان.